د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې موافقې لاسلیک کړې. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي نندارتون کې افغان سوداګرو له بهرنۍ سوداګرو سره 198 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بچې میوې د صادرولو په برخه کې 80، د انګورو او انارو د جوسو 30، د تازه میوې 25، د زعفرانو 9، د طبي بوټو 12، د شاتو 28 او د کشمیري په برخه کې 30 تړونونه د بهرنۍ شرکتونو له سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
په دغه نندارتون کې 198 قراردادونه لاسلیک شو او 1300 کسان د افغاني محصولاتو د ورکوونه
خغلی راشد وای چې په ابوظبي کې د شیخ زاهد فرهنګي مرکز په نړیوال نندارتون کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو سوداګرو ګډون کړی وو. نوموړی وای چې دغه نړیوال نندارتون د دسمبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړ چې د لومړي ځل لپاره د افغان تولیدي شرکتونو 15 غرفې پکې نندارې ته وړاندې شوې. د لومړي ځل لپاره د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په مرکز کې د خصوصي سکتور په مالی ملاتړ د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د جلغوزو د پروسس فابریکه جوړیږي. د پکتیکا والی الیاس وحدت د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې چارې په سباند 1 کال کې بشپړیږي او سباند 100 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی وحدت وایي چې دغه فابریکې په فعالېدو سره به د پکتیکا د 12 ولسوالۍ جلغوزي هم دلته پروسس او بیا به نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 180 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 83 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرلوز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفا وازی او ری د لشي د سهار لو بوجو د ماخم تر وو بوجو ازادي رادیو او ری او په همدې څپو د ماخم لو بوجو د سهار تر وو بوجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي مخکې مو په اورزګان کې د ناوړ دودونو په اړه په تیربیا د ودونو په باب یو راپور درته واورېده چې واوراو چې اکثره ځوانان د ناسمو دودونو له امله کلونه کلونه بې کوژدي او بې واده پاتې کېږي، ځکه ولور ډېر لوړ دی. محمد قاسم زواک بیا سمدستي د دغه راپور له اورېدو وروسته د افغان بېسیمه تسواتل شمېرې له لارې یو پیغام رستولی. وایي چې په هلمند کې هم د ښځو ولور ډېر لوړ دی. په هلمند کې د هرې ښځې ولور 100,000 افغانۍ دی چې دا یوه غټه ستونزه ده. له قاسم زواک نه مننه چې سمدستي پیغام راواستو. ستاسو پیغامونو ته هم سترګې په لارې وړاندې دي. اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ او ورپسې یو بل مخکښ خزه در پیژنو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادګر ډوډۍ خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادګر ډوډۍ څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 10 یا په نړۍ کې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
مننه. خیر اوسې.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر شلمه په نړۍ کې د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشری حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 1993 په 3 دسمبر 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې، که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التیجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول، چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه سي. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغې کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي، د هغه د اصول او د هغه مقرره او د هغه کارکردګي د هغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 14 د جوزا یو اتیایم کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغنه زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده، چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1992 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري، او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوذ بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په لرو پرتو سیمو کې میشتي، هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه. سیرات صاحب، په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسیون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسیون څومره کارونه کړي، که په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسیون ایجاد سو، طبعا اول خو مشکلات د دفتري ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و، چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسیون وکړ سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، نه امنی نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر، خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس، د دې اصول، د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسیون دنده او وظایف مکلفیت و، د فرد نر ښه خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټول ته ورسه دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لک او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی. د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې او په تعداد دیر زره و پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوي ولایتي هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زره و اته سوه و نهوي شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړې، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره و سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبی ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دغومره خلکو د رهایي اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول. دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانولو د دې په محوه په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وتړل سول او و یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دي، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور دغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغییر غلې دي؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغییر غلې دي. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته ارګان ستا چې هغه پښتنه کوي، دی غوی سره صلاحیت قانونی دی بل افغانستان کې خلک پوسوی دی کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ دی عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه دی رسنۍ کورنۍ زیات مرسته چې کړی دی رسنۍ کړی چې د خلکو غوګوته د زمونږ دی غوی پر رابطه مکلفیت او دی غوی رابطه زمونږ سره ټینګه کړی دی دا یو مثبت رول دی یغوی کچیر ته ادارې ته لاړ سي اداره کې ورته کار اجرا نه کړي نو هغه په دې پکې دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کوو دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه ده راغلی په دې 14 کالو کې تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده دویم اداري فساد دریم مکافات و مجازات نسته ده څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي بدبختانه ناخوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه ښوالی ته چې موږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالی کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو
ډېره مننه کور دی ودان
مخکخې خزی
د ازادي رادیو د دې اونۍ مخکښې شدي اونیس پروګرام ز ملالې بشیر تاسو ته وړاندې کوم او نن مو په دې پروګرام کې میرمن عاقله آصفی میلمنه ده میرمن آصفی د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپلو خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل
کل دې نتیجه پاکستان ته مهاجر شوم زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزي کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل افتخاري درس مې ورکول او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو په کابل کې مې هم ایا متوس مکتب کې د معلم پاسپورت می رسمي دنده درلود خو بدبختانه کله چې په 1990 کال کې د تنظیمي جنگونو په وجه په افغانستان کې حالت ډیر خراب شو ټول افغانان هجرت ته مجبور شو د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت می وکړه او پاکستان ته راغلم ظلم یې انوالي کو چندانه کې چې هلته یو کمپ افغان مهاجرین کمپ و دغه کمپ کې زما د خاوند دوستان و سیدل نو ده هغوی پادرس باندې زه کم تا داخل شوم دیر متفاوت جواند ما پا دیزایی که بولیدل یو دا چی اخپل دو وطن نه زه هجرت میکره و او بل دا چی پداس یو کم کراغلم چی پده کم که خلق دیره شه خلق دید و مگر ده تعلیم پایسه که دوی هیس دول توجه ندر لود اتا دا چی ده انجونو ده تعلیم ده پاره ده دوی پا منس که اتا ده مکتب نوم هم دوی نخیستل انجونو ده تعلیم ده پاره هیس دول دوی کوشش نو کره و می لیدل چی انجونی پر کسو که گرزی او دوی ده تعلیم نوم هم نخلی نو زی یو دول حیران شوم ده دوی مایندی ما تا وویل چی خوری دلتا انجونو د پاره موږ تعلیم ډیر شرم دی، انجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډیر د شرم خبره دی، او موږ نه غواړو چې موږ انجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم او خپل دلته ډېر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. ځان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو اته نفر نمونه ولیکم، او په هغه کور کې چې ما ته زما لیور هغه کور ما ته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه او دوی ته مې د دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الفبې لیکل او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د انجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډیر زیاته شو، او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو، او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د انجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیاته. زما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولی شو چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف بې لیکل په کاغذ کې مې لیکلی و، هغه مې ټینګول او انجونو ته مې درس ورکول. ما وکولی شو چې زیات انجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولی شو چې 15 انجونې په دوه تایم کې درس ورکړم، او د هغې سره د کلي هلکان هم چې هغوی مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی د زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولی نه شم ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزی کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه چې د 1996 کال نه تر ننه ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي، او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولی شوی چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري، او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ، او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه یې چې دوی د مکتب نه زده کړې وو، دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه 15 نور مکتبونه چې بند وو هغه هم خلک رضامندی اشکاره وکړه او یونیسف دفتر تازر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بندي دا د انجونو په مخ باندې خلاص شي. د یونیسف دفتر زید ننسن دی پوجی اوارد 2015 که ام نامزد بکرم 2013 کال که ما تا دا جایزه پا جنیف که چی جنیوا شهر که در ملل متحد علی دفتر در کمشنریت سخم ما تا دا جایزه را کرد شو چی دقا جایزه تقریبا یو لک دلار نقدی جایزه در لود چی دقا پیسی سخم ما اتیا فیصد پا کم که دننه ما مصرف کرد چی پا دی اتیا فیصد که ما بکوله شوی چی در انجون و دپاره در نهم او لسم جماعت افتتاح وکو اوس خوشبختانه دوی زموش پا مکتب که در متوسطه سخه لیسی تا ارتقا کرده و انجونی نهم جماعت که داخل شوی دیا پا نهم کلاس که دوی درس وایی.
ستاسو پا شونزی که اوس محل چمر انجونی زدکلی کوی او پا دوگو طول انجونی که چمر افغانانی دی؟
زما پر دفتر که چه انجونی سب دی یو زر یو سلو ولس انجونی داخل شویده دا مکتب که اوست فیلن یو سلو او یا انجونی درس وایی پا مکتب که چه ده دی نه صرف شپد انجونی پاکستانی دی نور طول افغانان دی اوست نه هم اولسم جماعت هم جور شویده او برسره باتری سچینی باتری سامان دی حقا طول اوست انجونو مایا دی ده حقی سره کمپیوتر معلومین ده دوی دپاره هم راغلی دی او دوی تا کمپیوتر درس هم ورکوی.
عقیله جان آیا غواړی چې په افغانستان کې د نن خپلو هڅو ته دوام ورکړی؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسی اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي، نو تاسو فکر کوئ چې د په افغانستان کې د نن هم غواړی خپل فعالیت ته دوام ورکړی؟
زه چې هر مقام ته تللی یم په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي افغانستان ته راغلي دي تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسایل مې ورته وویل او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. انشاءالله ډېر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخې خزي ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00420022 یاو یاو 15